جیشوی السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته بیا هم خرغلس د خبرونه ز احمد تکل د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو له هغو جزئیاتو خبر کړو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر د غونډې کوربه ټولنې پاګواش له ازادۍ رادیو سره شریک کړي دي. نور موضوعات د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
د ننګرهار په مهمندري ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ولس تنه وسلوال وژل شوي. افغان حکومتي او طالب استازیو خپلو کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د وسلوال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. او فرانسې او سعودي عربستان خبرداري ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو هر راز راتلونکی توافق باید سیمه له دې زیاته بې ثباته نه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومتي او طالب استازیو خپلو کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره دي وسلوال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. په قطر کې د دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو اترو وروسته خبرې شوې اعلامیې ویلي چې په دې غونډه کې پکې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او ملګرو ملتونو استازیو برخه اخیستې وه. په دې توافق وشو چې وسلوال طالبان دې بیرته په قطر کې خپل دفتر پرانیزي. د طالبانو یو استازي ریوټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله د اوربند پاړه چې د افغان حکومتي هیئت غوښتنه وه کوم پرمختګ ونه شو. د دې غیر رسمي خبرو اترو په پای کې په راتلونکي کې په ورته توګه د بلې دورې د خبرو اترو په ترسره کېدو هم موافقه وشوه. د فراه ولی محمد آصف ننګ وایي چې په دې وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د حکومت وسلوالو مخالفانو خپل بریدونه زیات کړي دي. راپورونه وایي چې دا مهال د فراه ولایت په یو شمېر سیمو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. ښاغلی ننګ په دې ولایت کې د وروستیو جګړو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوه هفته کېږي مسلسل دښمن په خاصه توګه بیا په درې ولسوالیو کې ډېر فشار اچولی دی، پشترود کې، بالا بلوک کې او خاک سفید کې. اما دوی په مسلسل ډول ماتې وخوړله.
آصف ننګ په افغان امنیتي ځواکونو ډاډ څرګند کړ او ویل چې تر پخوا په ښه هماهنګۍ د وسلوالو د بریدونو په وړاندې ولاړ دي. د ولسي جرګې اکثر غړي وایي په افغانستان کې د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکو د دوی پوښتنو ته سم ځواب نه دی ورکړی. د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلی و. غونډه ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو له ورتلو سره سم سری اعلان شوه او 15 ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یو هوایي برید کې ولس تنه وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د مهمندري ولسوالۍ اړوند د بلی په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یو هوایي برید کې ولس تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. نوموړي وویل چې د دې ولس کسیزې ډلې مشر داوود هم وژل شوی چې غوښتل یې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کړي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، 50 پوله یو روپۍ یورو، 35 افغانۍ نوی پوله یو انګلیسي پاونډ، 80 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال، 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. فرانسې او سعودي عربستان خبرداري ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو هر راز راتلونکی توافق باید سیمه له دې زیاته بې ثباته او د ایران ګاونډیانو ته ګواښ ونه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د سعودي عربستان پاشا ملک سلمان د خلیج د غړي د غړیو هیوادونو د سرمشریزي په درشل کې چې نن په پام کې ده په خپله پرونۍ کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې له تهران سره د لویدیز موافقه ښایي سیمه نوره هم بې ثباته کړي. د فرانسې حجوب پوری ډیپلومات ویلي د هیوادونه ویره لري چې که پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي نو دا هیواد به په ټوله سیمه کې د خپلو اجیرو ځواکونو مالي ملاتړ وکړی شي. ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړیو له مشرانو سره د مې په 13 نیټه وګوري. امریکایي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د خلیج د سنی عربي هیوادونو هغه اندېښنې لرې کړي چې فکر کوي ایران ښایي د لویدیځ له هڅو سره سره اټومي بم جوړ کړي. د امریکا پولیسو د هغو دوو کسانو یو پیژندلی چې د یکشنبه په ورځ په تگزاس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د رسمولو پر یو سیاله ډزې وکړې. چارواکي وایي دا کس د تروریزم په اړه د دوی په ځینو څېړنو کې د مخه شامل و. دواړه برید کوونکي د غونډې د یو امنیتي مامور په ډزو ووژل شول. د تگزاس د پولیسو د ادارې ویان جان هارن پرون په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
He did what he was trained to do.
د پولیسو افسر هغه کار وکړ چې روزل سی وو. د د مرمۍ په اور کې خپل کار ډیر ښه سره کړ او شای د ګڼو خلکو ژوند یې ژغورلی وي. د برید کوونکو ستراتیژي دا و چې د غونډي مرکز ته ځان ورسوي خو له هغه ځایه په تیرې دو بریالي نسول.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل چې له تاوتریخوالي ډکې کړنې په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي. ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جوزف ډنفرد نن د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه غوره کړی. 59 کلن ډنفرد په دې ټاپ پوځي مقام کې د جنرال مارټین ډیمسي پر ځای چې تمه ده په روانه ډسمبر میاشت کې له کاره ګوښه شي په کار وګمارل شي. له دې مخکې هم ګمان همدا و چې ډنفرد د دې مقام لپاره په پام کې دی او تمه ده چې سنا به یې هم سمدستي تایید کړي. ډنفرد د امریکا د پولیو سمندري ځواکونو د قرارګاه د قمندار پر دنده له ټاکل کېدو مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په داسې حال کې کوله چې د امنیتي مسؤلیت تونو لویه برخه افغان ځواکونو ته سپارل کېده. ډنفرد چې په 2013 میلادي کال کې پر عراق د یرغل پر مهال د امریکایي قواو مشري کوله د غوره جنگیالي قمندان په توګه وپیژندل شو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو سهارنۍ خبرونه او ریقدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه د راپورونو په برخه کې بلومړی د قطر په غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي خبرو د کوربه ټولنې په غواش په حواله معلومات درکړو. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په فرا کې خپل حمله ته زور ورکړی، د دې ولایت والی خلکو ته د امنیت لپاره د خپل هڅو ډاډ ورکوي.
دا تشویش به ترڅو پرې وي چې جنگ او د جنگ عوامل موجود وي. منګ د فراد خلکو د امنیت په تامین کې لټولو امکاناتونه استفاده کوو.
د کورنی تشدد د قربانی میرمنې ګلسیما له خوشینون کې کیسې به مهم خبر کړو چې خواخي وژله خو خدای وژغورله. او په یو بل راپور کې به واوري چې د پکتیکا په زندان کې یو شمیر ځوانان خپل زده کړې بشپړوي. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام له تاندې څانګې سره یو ځای د خبرونه په دوهم نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسئ. زموږه کله ازادۍ رادیو اوري. افغان چارواکي طالبان او په قطر کې د دوی ترمنځ د غیر رسمي خبرو را بلون کې اداره پګواش وایي چې دواړو خواوو پر مهمو مسایلو خبري کړې دي. د دوی په وینا نږدې راتلونکي کې د بلې داسې غونډې امیدونه ډېر شوي دي چې د سولې رسمي مذاکراتو لپاره یو بنیاد هم جوړولی شي. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پر غوښتنو به په خپل منځ کې خبرې کوي او په راتلونکي غونډه کې به یې ځواب ورته ووایي. د سولې لپاره د پاکستان پر مثبت رول هم ټینګار شوی. بشیر ګواښ په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغان حکومت افغان طالبانو او حزب اسلامي ترمن د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د غیر رسمي خبرو کوربه اداره په ګواښ وایي د ټولو غاړو ترمن د اعتماد سازۍ وروسته هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د ټولو خواوو ترمنځ دغه سي وبله ناسته وشي. یو لړ پوړي افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې ښکاره شي مشال ریډیو ته نن وویل چې کېدای شي راتلونکي غونډه یوه میاشت وروسته په قطر یا عرب اماراتو کې وي چې دوی یې د رسمي خبرو شروع کولو لپاره مهمه بولي. د پګواش پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو طالبانو حکومت کې د ټولو خواوو برخه د هلکانو او جنکو د تعلیم اساسي قانون او افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه خبرې شوې. په جنیوا کې د یادې ادارې مشر سرګی باتسینوف وایي هیله لري چې دا غیر رسمي خبرې رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. دی وایي زه د بلې داسې غونډې کېدل ناممکنه نه ګڼم. که په راتلونکي کې هر څه سم وي دا غونډه ماته هیله راکوي. که څه هم په ډېرو مسایلو د برخوالو نظرونه ډېر مختلف وو خو ترمنځ یې د خبرو چاپیریال ډېر ښه وو. ټول په دې راضي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او افغانانو د روایتو سره په ټکر کې ده. زما په خیال دا مهم ټکی دی. افغان طالبانو هم پرون په خپل ویب سایټ هغه بیانیه خپره کړې چې د دوی استادو په قطر کې یادې غونډې ته وویل. په دې کې د طالبانو لپاره د خبرو د یو ادرس ذکر هم شته چې یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته وویل. مطلب یې په قطر کې د دوی دفتر په رسمي توګه منل دي چې اوس مهال یې حکومت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا غیر رسمي خبرې به هله رسمي مذاکراتو او سولې ته لار جوړه کړي چې پاکستان پر طالبانو خپل اغیز وکاري. افغان چارواکو تل پاکستان غوښتنه کړې چې د سیمې د امنیت لپاره دی نور ډېر کار وکړي او پر افغان طالبانو د خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د یکشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې لړ کې ځینې ګامونه اخیستي خو نه یې غواړي تفصیلي مطبوعاتو ته ښکاره
کړي.
دا کار داسې نه دی چې ښکاره دې وشي خو کوم خلک چې دا کار کوي هغوی په ډېره ذمهواری سره کوي. موږ فیصله کړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید ښې شي. د دې لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې امن او ثبات راشي چې پر ټول بیا سروي. د دې لپاره ضروری ده چې افغان طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ دې لړکی کوششونه کوو ان شاء الله چې وبشي.
د طالبان سره په قطر کې غیر رسمي خبرې چې رسمي مذاکراتو ته د لار هوارولو هیلې پیدا کړې دي په داسې حال کې کیږي چې یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته وویل د حقانی شبکې استازي په دې غونډه کې شامل نه وو.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه مو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د راپور جزئیات اوریدل.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
سمنګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړل شوی. د راپورونو له مخې دا نښتې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي او په ترڅ کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د فراه د امنیتي حالت په اړه له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي ننګ هغه سیمې یاد کړې چې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې پکې شوې.
تقریبا دوه هفته کېږي مسلسل په فرا کې دښمن په خاصه توګه بیا په درې ولسوالیو کې ډېر فشار اچولی دی، پشترود کې، بالابلوک کې او خاک سفید کې. اما دوی په مسلسل ډول په دې تیرو دوه هفتو کې ماتې وخوړله. پشترود کې دوه حملې وکړې، دواړه په شا شوې د تلفاتو سره چې دوی لیدلې دي. بالابلوک کې مسلسل جنگ په دا دوه هفتو کې قطع شوی نه ده، یعنی بیخي په گنج آباد کې، په شیوان کې او په گرانی کې او شولګا کې دا نن تاسې شاید شولګا شاوخوا کې په شوراو کې او په سور کې په دې منطقو کې جګړه روانه ده بالفعل.
تاسو څه تدابیر د مرکز پاملرنه همسته فرات تاسو خبرې کړې دي؟
مګر ټول تدابیر چې د صلح و سلام حالت او د حرب حالت ایجابوي هغه موږ ټول نیولې دي، یعنی موږ د آماده یو، زمنګ قطعات بیدار دي.
خلکو ته هم جالبه دی البته دا پوښتنه کوي چې وسلوال طالبان تاسو مخکې ویل دوه هفتې جنگ کوي یا درې هفتې، دومره وسلې دوی د کومه کوي؟
هغه چا چې پرون هم د جنگ تمویل کاوه نن هم کوي، هغه چا چې د جنگ لپاره وسلې او معاهدات مهیا کولو هغه کې ډیر فرق نه درغلی. زه یعنی یو ذره فرق هم پکې نه وینم. په څنګ کې هغه څه چې شاید زمونږ د موافقت راز ویلی سم هغه دا ده چې بسیج د خلکو د امنیتي ارګانونو ترمنځ مهنګۍ او همغږۍ اوازم د دې چې موږ د خپلو نوامیسونه باید دفاع وکړو او مکلف یو.
او په وروستۍ برخه کې څه ویل غواړي؟ د فراخ خلکو د ځینې اندېښنې شته چې ورځ تر بلې په نامنې ډېرېږي، ستاسو د اټکل سره دغه نامنې به تر کله دوام وکړي؟
زما په نظر جنگ تشویش زیږوي. فرا په نسبتا جنگي ولایتونو کې راځي، یعنی داسې دا تشویش به تر څو پورې وي چې جنگ او د جنگ عوامل موجود وي. تر یو مودې پورې به دښمن تلاش کوي چې د فرا د خلکو امنیت او سوکالي د دوی مختله کړي. مګر زه په اطمینان سره ویلی سم چې زمنګ اعظم، زمنګ د امنیتي قطاعاتو او قوتونو اعظم او هغه اراده چې منګې د دې وطن لپاره لرو هغه په کامله توګه د فرا خلکو ته اطمینان ورکوي چې ان شاء الله منګ د فرا د خلکو ترڅنګ یو، د فرا د خلکو د امنیت په تامین کې له ټولو امکاناتو نه استفاده کوو.
د فرا والی محمد آصف ننګو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د فرا ولایت پر امنیتي حالاتو خبرې کولې. په تاجکستان کې یو افغان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړاو په تور نیول شوی دی. د یو بل خبر لمخې د تاجکستان په شمالي سخت سیمه کې هم یوې محکمې لسو سیمه ییزو خلکو ته هر یو ته د اتنیم کالو بند سزا اورولې ده. دا کسان هم له یوې ممنوع سخت دریزه اسلامي ډلې سره په تړاو لرلو تورن وو. د دې موضوعاتو جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د تاجکستان سترې محکمې د مې په څلورمه ویلي چې د اپریل په 9 د سوخت سیمې محکمې د جماعت انصار الله اسلامي سخت دریځ ډلې سره په تړاو لس کسان رسمن تورن کړي او هماغه ورځ یې ورته سزا واوروله. دغه لس کسان د اسفاره ولسوالۍ اوسېدونکي وو او له 10 څخه تر 18 کلونو یې عمر درلود. محاکمه سیو کسانو هر یو ته د 8.5 کلونو سزا واورول سو. دوی د جنوري په میاشت کې له یوې ممنوع اسلامي وسلوالې ډلې سره هغه وخت چې په روسیه کې وو د تړاو په تور ونیول سول. جماعت انصار الله ډلې په رسمي توګه خپل ځان په 2010 کال کې په علني توګه هغه وخت اعلان کړ چې د سوخت سیمې په مرکز خوجند کې د پولیسو پر حوزه د یوې حملې مسؤلیت ومنه. تاجک چارواکي وایي چې جماعت انصار الله اوس هم د ازبکستان اسلامي تحریک یا IMU سره اړوند دي. د ازبکستان اسلامي تحریک ډله اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده او د امریکا د بهرنی چارو وزارت په تور یا د تروریستانو په لیست کې شامل ده او په منځنۍ اسیا ایوادونو او روسیا کې ممنوع ده. په همدې حال کې د تاجکستان چارواکو یو افغان اصله ترکی وګړی د اسلامي دولت ډلې لپاره د خلکو د استخدامولو په تور نیولې دي. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیټې نن ویلي چې 50 کلن مهدی یاکوش تاجکستان ته د مارچ په 14 نیټه تللی او ډیر ژر مشکوک سو. چارواکو ویلي یاکوش په لویدیځ زروداکی ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې ډیری اوسېدونکي ازبکان دي اوسېدل پیل کړل. د هلته له څلورو ځایي اوسېدونکو سره په ترکیه کې ورته د کار موندنې ژمنه کړې وه. چارواکو له هغه وروسته چې ورته څرګنده سوه چې یاکوش غواړي له سوریه سره پولې ته نږدې د ترکیې په کلي کې دغه څلور کسان ځای پر ځای کړي، پلټنې پیل کړي. په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د یاکوش د نیولو خبر دوه میاشتې له هغه وروسته راځي چې د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمانوف ویلي و چې د ممنوع اسلامي سخت دریځو ډلو لخوا د استخدامولو د قضیو څېړلو لپاره به ډېر ژر یو ځانګړی مرکز فعالیت پیل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت د شرنې په محبس کې د بندیانو لپاره د زده کړې امکانات برابر کړي. دوی وایي له دې کار څخه یې هدف دا دی چې بندیان له زندان څخه تر خلاصېدو وروسته د ټولنې د سالمو افرادو په توګه خپلو کورونو ته ستانه شي. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د پکتیکا د خرینې په محبس کې د پوهنې ریاست چارواکو د بندیانو لپاره د ښوونځي د لوستونو او سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي آزادۍ راډیو ته وویل چې د خرینې په محبس کې هغو زندانیانو لپاره چې د زده کړې لیوالتیا لري د سواد زده کړې ټولګي جوړ کړي او د ښوونځیو زده کوونکو ته یې هم په محبس کې د زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده.
موږ ورته مختلف سیمپونه د پکتیکا په زندان کې جوړ کړي د زندانیانو لپاره، ترڅو پوری یو هغه څوک چې اغا زندان ته ځي او ورسته له زندان څخه خلاصي، اغا یو سالم انسان او د تعلیم تربیه په ګڼه سمبال انسان ترې جوړ شوی وي. طریق اسمه سیمپونه موږ ورته جوړ کړی دي.
د خرینې په محبس کې یو تنبندي چې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې دا فرصت په دې ښه دی چې د ښوونځي ازموینه به هم دلته ورکړي او د بند تر خلاصېدو وروسته به د کانکور ازموینې ته برابر وي.
زما احمد اسلام افګار د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اوسېدونکی، خپل د دولسم سمپ متعلم هموم د علی بابا په لاسه کې کدل ته زد وکاله تیر کما وکاله بعد بیا خلاص بیا یو کال بیا دوه سم سم بیا 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 پانتن په موږ وخت تیر ده. من اخلاص سر من اخلاص هر وخت موږ په پانتن کې داخله کړای سه صرف کانکور امتحان به ورکو.
یو بل تنز د کون کې هم چې د پکتیکا د خرنی پوجیل کې بندي دی په محبس کې د زده کړو فرصتونو ته خوشاله دی او د پوهنې ریاست د اقدام ستایي.
زما نوم عارف لادت مرکز شرن دی خواجه خیر د لټوالو د کلی اوسیدونکی یم. اوس مهال ته د پنج شپې تیرو د کلمه تقریبا متعلم یم او حفظم کوم. پنځه سپارې مې حفظ کړی دی او ته لسم چې څه کلم تیان ورکوم یو لسم ته ځم. له معرفه چې موږ ډېر شکر ګزاره یو یو د موږ ډېر ښه ارڅې رسولي دي کړتیا سې میوه درڅې رسولي.
د پکتیکا د مرکز خرنې د محبس عامر میر سردار تنی وایي
ما بس د شاګردانو د پاره دوی ډیر خزه مینا مسایده کړی د ما بس سره په هر حساب کې دوی مرسته کړی د کومکونه کړی د قرطاسی په باب تر تختې سپینه تختې قرطاسیا د پرشونه د ټول د امکانات د ما بس د ماره په اداره د چې موږ د پاره برابر کړی دي.
د یادونه ورده د پکتیکا ولایت مرکز خرنې په محبس کې خواوشه دوه نیم سو بندیان دي چې ډیره برخې ځوانان جوړوي. د دې لپاره چې قیدیان د زندان د دورې وروسته د ټولنې د سالمو افرادو او روزل شوو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي، د دوی لپاره د زده کړو فرصتونه یو ښه او پر ځای اقدام ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ښځو لخوا تشدد یو له هغو ستونزو څخه ده چې کم انعکاس ورکول کیږي. د همدې ډول تشدد په یوه تازه پیښه کې چې په غزنی ولایت کې پیښه شوې، یوې خواښې د خپلې نګور غاړه پرې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ښځو د سړیو لخوا د تشدد غږ تر ډېره پورته شوی، خو په کورنیو کې دننه د ښځو ترمنځ تشدد له اوږدې مودې راهیسې هغه ستونزه ده چې ورته کار نه دی شوی. یوسف خان دا موضوع یوسف خان زدران د ازادۍ راډیو خبریال دا موضوع په خپل راپور کې راخیسته.
ګلسیما واده شوې نوې ناوې ده چې د ګډ ژوند له پیلېدو یې پنځه میاشتې داسې تېرې شوې چې په وینا یې ډېر کله د میړه کورنۍ او خواښې ورسره بد چلند کړی دی. دا تاوتریخوالی تر دې حده رسېدلی چې موده وړاندې یې خواښې د ګلسیما غاړه پرې کړه او نوموړې د څو ورځې لپاره د کوما په حالت کې وه. د قرباني شوې ناوې کورنۍ وایي د خسرګنۍ په کور کې هغه ډېر وخت د تاوتریخوالي سره مخ وه، تر دې چې یوه ورځ د میخونو په خوړلو مجبوره شوې وه. د پیښې وروسته د ګلسیما پلرګنۍ هغه د تداوي لپاره کابل ته راوړي او د ابن سینا په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. ومغختل چې د تاوتریخوالی لدی قربانی شوی میرمن سره خبرې وکړو خو هغه خبرې نشوي کولای. د ګلسیما ډاکټران وایي چې د نوموړي وضعیت له پخوا ډیر ښه شوی او د ژوندۍ پاتې کېدو هیلې شته. د ابن سینا روغتون د غاړې او غوږونو متخصص ډاکټر یما حسن زی وایي سږ کال دا دویم کس دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دوی تر روغتونه ور وړل کېږي. دا چې د ګلسیما اوسنی وضعیت څنګه دی په همدې روغتون کې مو د موظف ډاکټر یما حسن زی څخه وپوښتل.
پرې شوی ځای یې په خپل ولایت کې ترمیم شوی و خو په تنفس کې یې ستونزه وه. د تنفس پایپ یې 95% بند شوی و او دې کار مریض کوما حالت ته رسولی و. موږ ورته پایپ بدل کړ او اوس ناروغ نورمال او تنفس یې ښه شوی دی.
له دې سره افغان امنیتي ادارې وایي چې د همدې پیښې په تړاو یې د ګلسیما مېړه نیولی او د هغې د مرګ د ناکامو هڅو په اړه ترې څېړنې روانې دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي او زیاتوي چې د دې تاوتریخوالي بڼې هم بدل شوي دي. د بشري حقونو کمیسیون د ساوي دفتر مشر شمس الله احمد زی ازادي راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېر عاملین سړي دي خو نوې پیښې ښیي چې د ښځو ترمنځ هم دا تاوتریخوالی په سیالۍ بدل شوی دی. ښاغلی احمد زی وایي په ټولنه کې بېسوادي د داسې پیښو سبب ګرځي چې د حل لپاره یې باید په ټولنه کې د پوهې سطح لوړه او خلک خپل حقوق وپیژني.
څوک چې غاړه پرې کوي دا په دې معنی ده چې هغه سل په سلو کې د دې ښځې د وژلو پلان لري. که په داسې مواردو کې څوک چوپ پاتې کیږي په حقیقت کې د دې قرباني شوي مسؤلیت له منځه وړي او له بلې خوا نورو خلکو ته د غیر مسؤلانه کړنو فرصت ورکوي. زموږ غوښتنه دا ده چې په داسې مواردو کې له بشپړ دقت کار واخیستل شي.
د نوموړي په وینا د ښځو لخوا په ښځو د تاوتریخوالي موارد تر ډېره له سترګو پټ پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د هېواد په ډېرو سیمو کې دا بد دود عام دی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون نه تطبیق او ورته نه پاملرنه هم د دې سبب شوي چې دا تاوتریخوالی په ډېرو مواردو کې خپل ګراف لوړ کړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون غړي او ښځینه فعالانې وایي د وهلو، ډبولو، سوځولو، جنسي تیریو، د قاچاق په ډول د ښځو څخه د استفادې تر څنګ د خبرو او رواني پلوه هم په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دومره لوړ دی چې افغانستان یې د ښځو لپاره د نام نه هیوادونو په سر کې راوستلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیرې دوه ورځې د ایټالیا د سمندري ځواکونو لپاره مصروفې ورځې وې. د ځواکونو زرګونه هغه کډوال وژغورل چې له لیبیا څخه په کوچنیو بیړیو کې سپاره وو او غوښتل یې چې ځانونه اروپا ته ورسوي. په دې سمندري لاره له دې مخکې د ډیرو ناوړه پیښو خبرونه هم ورکړل شوي چې پکې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 6800 کډوال چې غوښتلې په کوچنیو کښتیو کې ځان اروپا ته ورسوي ژغورل شوي دي. په ژغورل شوو کې یوه امیندواره میرمن هم وه چې ماشوم نجلۍ یې د ایټالیا د سمندري ځواکونو په یوه کښتۍ کې دنیا ته راوړه. د هغو کسانو شمېر چې د ښه ژوند په لټه دغه له خطرونو ډک سفر په ځان مني دوه اونۍ وروسته له هغې مخ په زیاتېدو دی چې د مدیترانې په سمندر کې په یوه پیښه کې تر 900 پورې کسان ډوب شول. د کښتۍ د ډوبېدو دا پیښه په اوسني وخت کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ایټالیا د سمندري ځواکونو باتیکا د کښتۍ عملی شپه مهال دغه میرمن چې د زیږون درد یې پیل شوی و په یوه کښتۍ کې وموندله. په تیرو دوو ورځو کې سمندري ځواکونو د کډوالو 4 کوچنۍ کښتۍ چې له خپل ظرفیته زیات کسان پکې سپاره شوي وو ونیولې. په یوه تصویر کې دغه کوچنۍ ماشوم لیدل کیږي چې په یوه ابتدایي زانګو کې چې لینده یې په ګلابي رنګ پوښل شوې بیده ده. د ایټالیا سمندري ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې د مور او لور دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. لیبیا چې پکې بې قانوني او ګډوډي واکمنه د اروپا ته د ترانزیت په اصلي مرکز او قاچاق وړونکو ته چې له خلکو ډکې یوې کښتۍ څخه د 80,000 او 90,000 یورو ترمنځ پیسې لاسته راوړي د عوایدو په یوې ښې منبع بدله شوې ده. دا خبره د ایټالیا یوې محکمې چې دغه قضیه څیړي کړې ده. د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ښایي د هوا په تودېدو سره چې په دوبي کې د سمندر څپې ارامېږي ایټالیا ته سږ کال تر 200,000 کسان ورشي چې دا به د تیر کال په نسبت 10,000 زیات وي. پولیسو د دوشنبه په ورځ د هسپانیا په جنوبي سواحلو کې د 10 کډوالو د ژغورلو خبر ورکړ. د یک شنبه په ورځ په لویو ربړي کښتیو کې چې له غیر قانوني مهاجرینو ډکې وې 8 تنه مړه وموندل شول او 3 تنه نور هغه مهال مړه شول چې دې کښتیو ته د سوداګرۍ د یوې لویې کښتۍ له ورنژدې کېدو سره سم یې اوبو ته ځان وغورځاوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې اکثره هغه کډوال چې سږکال دغه سمندري مزل وهلی افغانان، اریتریان، سومالیان، سوریایان او نایجیریایان دي. په تېرو دوو ورځو کې د ژغورل شویو کډوالو په اړه چې دوی د کومو هیوادونو اتباع د زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې اټکل کېږي چې سږکال به په دې لاره شاوخوا 1800 کسان مړه شوي وي. شاوخوا 15000 کسانو د سمندر له لارې اروپا ته ځانونه رسولي چې یوازې 13500 د ایټالیا په لاره ورغلي دي.
د سهار 10:10 دی د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسې خوده شیبه ناجیه سپی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومتي او طالب استازي خپلو کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د وسلوال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یو هوایي برید کې 10 وسلوال وژل شوي. د فرا ولی محمد آصف ننګ وای چې په دې وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د حکومت وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي دي. فرانسې او سعودي عربستان خبرداري ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو هر راز راتلونکی توافق باید سیمه له دې زیاته بې ثباته او د ایران ګاونډیانو ته ګواښ ونه کړي. او د امریکا پولیسو د هغو دوو کسانو یو پیژندلی چې د یک شنبه په ورځ په تگزاس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کارتون د رسمولو پر یو سیالۍ ډزې وکړې.
قدرمنو اوریدونکو، په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځ خبرې اترې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب جوړوي. اجمل تورمن نننۍ ورځپاڼې کتلي، په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي او په دې پسې به تاندې څانګې اونیس پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپور شي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په قطر کې د یوې کاناډایي مسیح لخوا د افغان ډیالوګ تر نامه لاندې د دوه ورځني کنفرانس او د وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه مطالب خپاره کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې راخیستې چې ویلي دي هیڅ بې واکه فرد، ډله او لوری نشي کولای چې په هر ډول ناسو او غونډو کې چې په هر هیواد کې وي د افغانستان د مجاهد او مظلوم ملت استازولي وکړي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کنفرانس کې چې د پګواش په نوم موسسې لخوا جوړ شوی و، د طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي استازو، د سولې د عالي شورا او ملي شورا یو شمېر غړو او د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو یو شمېر استازو ګډون کړی و. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي صاحب د څرګندونو په اړه لیکي چې د دې ډول خبرو د مخته وړلو صلاحیت یوازې هغه پلاوی کولی شي چې د دولت لخوا د خلکو د استازو او د ترهګرۍ پر ضد د ولاړو ټولو سیاسي اړخونو په هوکړه ګمارل شوي وي. خو ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې بیا د سولې د عالي شورا د یو غړي قاضي امین وقاد له قوله لیکي چې د طالبانو وروستي نرم دریز سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼه وایي د ښاغلي وقاد په وینا کې څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمن کوم دریز نه څرګند کړي، خو د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو څخه دا څرګنده شوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروط ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. هیواد دولتي ورځپاڼه هم د قطر کنفرانس په اشاره سره لیکي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو په لوستل شوی بیانیه کې راغلی چې د خبرو لپاره د ځای او ارتباط محل چې د دفتر په شکل وی ضرورت دی. اوس د خبرو د ځای په توګه د اسلامي امارت کارا ادرس چې ابتدایي ضرورت دی نشته. ورسپانه وړاندې د یوې بهرنۍ ورسپانې له قبل لیکي چې د طالبانو دا پیغام په دې معنی دی چې هغوی په ځینو مسایلو کې خپل دریځ نرم کړی دی. دی او دا هغه پرمختګ دی چې خایي د سولې خبرو ته خلاره هواره کړي. د ورسپانې پوینا طالبانو ویلي د ملت د سوکالۍ لپاره د ګاونډیانو په ګډون د نړۍ له هر هیواد سره همکاري غواړي، خو وایي دوی ټینګار کړی چې باید د افغانستان یرغل ختم شي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم همدې موضوع ته په پام سره په خپل نننۍ ګڼه کې یو مطلب چاپ کړی چې د مطلب لیکونکي د خپلې لیکنې په یوه برخه کې داسې لیکلي: په قطر کې د داسې یو کانفرانس جوړېدل او پکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مسؤلینو او استازو ګډون کولی شي لږ تر لږه په راتلونکي کې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمینی برابرولو لپاره یو ښه هیله وي. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي چې دا به د هغه اقداماتو په څیر وي چې تر دې وړاندې په جاپان او فرانسې کې د ښکېلو لوریو د استازو په ګډون ترسره شوي ول. د لیکوال په وینا که څه هم د قطر کنفرانس بې له کومې موافقې پای ته رسېدلی، خو رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو استازي له قوله لیکلي چې احتمالا دواړه لوري به راتلونکې میاشت بیا سره وګوري.
السلام علیکم حمزولو، چا ویل څه کوي چې څلور کاله پوهنتون وایي لګې پیسې پیدا کړه، نن سبا ډیپلوم په پیسو خرڅیږي، وای اخلاص. دا خبرې څومره رښتیا دي؟
رئیس د پانتونو تلو تماته د څلور کالو پیسې راکزه تا ته ډیپلوم درکوم.
تیر سیمسترونه پیسې واغستې، نفر راسن په اتم سیمستر کې کینو.
یقینا په تیر کلونو کې موجود وي چې وزم دوسیه یعنی موجود دي.
او څه فکر کوئ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همره ارزښت لري او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د جالی پیسو، جالی تذکرو او یا د جالی شهادت نامو پاړه به مو اوریدلی وي، او په کانکور ازموینه کې د رسنیو لخوا د درغلیو د افشا خبرونه به هم اوس همره نوې خبره نه وي پاتې. خو څه موده مخکې یو نسبتا نوې خبر دا خپور شو چې ملي امنیت په کابل کې د یو خصوصي انسټیټیوټ یو کارکونکی محمد مسعود د ډیپلومونو د خرڅون په تور نیولی او خپل جرم یې منلی چې یو ډیپلوم به یې په 340,000 افغانۍ خرڅاوه. موږ چې د ډیپلومونو د خرڅون په اړه ځینې ځوانان وپوښتل نو پوه شوو چې دا کیسه هم نوې نه ده. تاسې خبرې واورئ، واقعا سړی حیران شي.
زه محب الله یم، د قرباغ د ولسوالۍ د کابل د ولایت یم، محصل یم حقوق پوهنځي کې. زموږ یو ملګری و چې هغه موږ پیژنده، ډېر نږدې دوست و. پاکستان کې هغوی انجینري ویلې وه، شخصي کوم په پوهنتون کې ویلې وه. دلته یو خصوصي پوهنتون ته راغلی و، هغې رئیس د پوهنتون ورته ویلي و ته ماته د څلور کالو پیسې راکړه، زه تا ته ډیپلوم درکوم. دا د خپل عیني شاهد یم چې دا خبر ورسره شوی وه.
ساجد الله قریشي، ما د کونړ ولایت څخه. یو پوهنتون دی شخصي، البته شخصي پوهنتون دی. نو دې د څه وکړه چې تیر سیمسترونه لکه پیسې واغستې، نفر راسن په اتم سیمستر کې کینو، ډیپلوم یې اغوستو ته صرف کنه. نو بس یو سرور میشتی ویو هم په کله تو کله نه تو نو هغه ډیپلوم ورکو نشته، د سم مسایل شته.
چاپ فرې بو خړا، چاپ دو کو خړا، چې حیا نه بیجنی دنیا سبو.
محب الله همداراز وایي چې د لوړو زده کړو د ځینو خصوصي مؤسسو داسې کارونه د ټولو پوهنتونونو پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کوي. همزولو د یو شخصي پوهنتون محصله مروه د ډیپلومونو خرڅون د ځوانانو لژوند او راتلونکي سره لوبي کول بولي، او زیاتوي چې په لوړو زده کړو وزارت کې باید داسې خلک واوسي چې په خپل هم په فساد کې ښکیل نه وي. اغلې مروه:
دا د ځوان د اندې سره یو لوبه ده چې د کسان چې غواړي ډیپلوم خرڅ کړي یا د بل چا په نوم یې واخلي، باید دا لوبه هیڅکله د ځوان د اندې سره ونه شي. او زما دا هیله ده د دولت څخه او د وزارت تحصیلات علي څخه چې کله چې څوک ډیپلوم اخلي، باید په سمه توګه د هغوی د ټول هویت مسؤلیت ترسی شي او څوک چې دولت دار دی یا پیسې لري د تا اسکله دا زمينه ور نه کړل شي تر څو ډیپلوم واخلي. په دې خاطر چې د موږ ځوانانو چې کولای شو د جامعه جوړ کو او د خپل ټولنې ته خدمت وکړو، نو زما په اند باندې باید وزارت تحصیلات لته د دولت لخوا نه داسې کسان معرفي شي چې هغه اسکله هم په فساد کې لاس ونه لري او په سمه توګه اسلامي توګه خپل دنده ترسره کړي.
زانت سڑک زانت خون زے جو کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑئی کے زانت زے جو کا
دلوڑ اس کو وزارت ویان عبد العظیم نور بخش منی چدا سے پی کھچو کلون وڑان دی وے او عاملان دے قانون منگلو تسپارلی.
یقین پتیر کلون کے موجود وے مگر خپل پدغه مورد بند دیر جدی او چ بیت اخ کسان چ غواڑی پدغه پروسہ کی یعنی لاس وہ کی او جعلی ڈپلوم نہ جوڑ کی تبان مگر اور سر دیر جدی برخود دا موږ شناسایی کوو. ځینې کړۍ غواړي چې په دغه مورد باندې یعنی راسترغونې وکړي او په دغه مورد باندې تیری وکړي. هغه امنیتي مسؤلین په دې برخه کې مسؤلیت لري چې عدلي او قضایي مسؤلین ته موږ کړي دي چې اوس هم دوسیه یعنی موجود دي. یعنی موږ غواړو چې له جال هغه تصویر هغه مسایل چې په تیرو کلونو کې چې دا تجربه سوي ده چې نور یو تعداد هیوادونه دي چې په خپله په منطقه کې دغه جعلي ډیپلومونه جوړوي، موږ د دغې پروسې نه جلوګیری وکړو.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو، هر کال په کانکور ازموینه کې تر نیمایي ګډونوالو ډېر یې د دې لپاره بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي چې دولتي پوهنتونونه یې د جذب گنجایش نه لري. د افغانستان په اوسني حالت کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یو مناسب انتخاب دی، خو د هغو د خدای مل شي چې د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فیسونو زور نه لري او له دولسمه وروسته په خواریو مزدوریو پیل کوي.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب
چی په شخصي پوهنتونونو کې درس وایي دوستانو څاندښنه لري. صبغت الله د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي
تشویش دغه را سره دی چې دلته خالی یو اسناد ورکې هغه ډیپلوم نه ورکوي دغه کې دا شخصي کې چې سبا زه دغه ځای نه فارغ شم، څلور کاله زه بعد یعنی زه فارغ شم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي یا تحصیلي بورس دپاره یا بل شي دپاره، نو زه ورته څه هغه ته وړاندې کوم؟ سبا ما ته کومه دغه دغه اسناد را کوي دغه بارز شولری کوي نه لری
هر لار در نور کا دے منزل میں مزل دے.
د دغه ځوانانو د زړه غږ به هم واورو دوستانو. څوک وایي چې د شخصي پوهنتونونو اسناد خو د دولتي والاو سره خامخا توپیر لري، څوک وایي ولې باید توپیر ولري، او څوک بیا وایي چې خبره په پوهنتون کې ده چې څومره با اعتبار او درسونه څومره با کیفیت دي.
نوم می ګل آغا د ننګرهار ولایت. دا خو معلومه خبره ده چې یو حکومتي دی یو شخصي، نو هغه خلک چې په حکومتي کې پاتې شي به شخصي ته راځي. دا خو ټول کو تا معلومه ده چې ارزښت د حکومتي په نسبت کم دی.
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرهباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته لري ورکړي، خو موږ سره هم دا تشویش شته چې موږ د دینه سبا فارغ شو، دا چې کوم ترانسکریپ موږ ترقی شاید کوم ځای کې قابل د وړلې یعنی دغه تشویش موږ لرو. باید دا تشویش موږ رفع شي، خو موږ هم وایو چې ولې باید ارزښت فرق ولري، دولتي ډیپلوم چلیږي او د نه چلیږي، باید دوی ته یو ډیپلوم ورکول شي چې دواړه مساوي شي.
ما نوم حشمت الله دی، د کونړ ولایت څخه یم. زیاتره خلک داسې وایي چې هغه اعتبار چې کابل پوهنتون یا مثلا دولتي پوهنتون لري شخصي پوهنتون باندې څوک دونه ملا نه تړي، نه خالي درسونه خلک په لوړه کچه باندې درس ورکوي. زیاتره پوهنتون نشته دی چې وزارت تحصیلات لري سرسب نه دي، لکه بعض شخصي پوهنتون نه دي چې ارزش نه لري ډیپلوم دومره، نه په افغانستان کې نه په خارج کې. ول داسې په ډیپلومونه ورکوي نور پوهنتون نه شخصي دي خو په لوړه کچه باندې.
د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د دغو څو محصلانو خبرې مو واورېدې همزولو. په دوی کې د غزنی جمیل الرحمن د ترانسکریپت یادونه وکړه. ترانسکریپت د دغو پوهنتونونو د محصلانو د فراغت هغه سند دی چې پکې د څلورو کلونو نمرې لیکل شوي او د دې ښکارندوی وي چې محصل له هغه پوهنتونه فارغ شوی دی. اوس مهال اکثره شخصي پوهنتونونه ډیپلوم نه بلکې همدغه ترانسکریپت خپلو فارغېدونکو محصلانو ته ورکوي، ځکه خو ګڼ ځوانان په تشویش دي. په دې اړه مې په کابل کې د باختر د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې مشر عبداللطیف روشن وپوښ. دی کا یو خوا مهم ترانسکریپ بولي، نو بلخوا وایي چې د ترانسکریپ ورکول زموږ او د ډیپلوم ورکول د لوړو زده کړو وزارت دنده ده. ښاغلی روشن،
اصلا که شخصي یا دولتي پانتون دی، ټول پانتون دی او دواړه عین ارزش لري. ترانسکریپت مونږ ورکو لکه باختر پانتون یا کابل پانتون ورکوي، او داسې ډیپلوم د لوړو زده کړو وزارت کار دی چې هغوی ورته ورکوي، او عین معدل دی، یعنی عین هغم لسانس دی، دام لسانس دی، عین ارزش باندې دوی کولی سي کار وکړي. مهم ترانسکریپت دی، څه کې نمرات ذکر کیږي، دغه کې فیصدي راځي، دغه کې جی پي راځي، او مضامین څه کوم ویلي دي، هغه ډېر زیات مهمه ده. ما په نظر باندې کوم دوستان چې بورسونو ته ځي، اکثرا مونږ ترانسکریپ ورکو. که به چېرته نور اسنادونه ته غواړي، پروفیشنل ډیګري غوندې ورته وي چې موقتي، او ډیپلوم غوندې ده چې تر څو پورې چې اصلي ډیپلوم ورکوي، مونږ هغه ورته ورکو څو پورې چې دوی د امتیازاتو نه برخوردار اوسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو ترانسکریپت هماغومره ارزښت لري لکه د یو دولتي پوهنتون ډیپلوم او که نه؟ دا پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ځواب کړي.
موږ هغه ترانسکریپت چې ورته ورکوو، هغه تصدیق چې خپله له مؤسسې څخه ده، او په زمین کې هغه اعتبار چې زموږ مؤسسات او اړیکې اکادمیکي اړیکې، یعنی هغه پوهنتونونه سره لري چې په بهرني ودونو کې چې دي، هیڅ کومه تفاوت پکې منځ کې نشته. نو زموږ یوازینی هیله ده چې هغه زموږ ځوان چې په پوهنتون کې درس وایي، په یو مؤسسه کې که خصوصي ده دولتي کې درس وایي، باید موږ با اعتبار سند ورته ورکړو. په دغه برخه کې یعنی ډېر کارونه شوي دي.
همزولو فولبرایت بورسونه یا سکالرشیپونه چې د امریکا سفارت لخوا د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر افغانو ځوانانو ته هم ورکول کیږي، معتبر سکالرشیپونه بلل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو متخصص یقین سره مو د خصوصي پوهنتونونو د محصلانو دا اندېښنه شریکه کړه، نو دوی دغه محصلانو ته داسې ډاډ ورکړ.
ډیپلوم ها بر ما چې پوهنتون های داخل افغانستان چې بیرون از او در منطقه و پوهنتون های دولتي و خصوصي
موږ ته هیڅ ډول فرق نه لري که چاله کوم دولتي یا خصوصي پوهنتون نه ډیپلوم ترلاسه کړی وي، او که د سیمې په کچه یې له کوم پوهنتون اخیستی وي. موږ خبر یو چې د لوړو زده کړو ځینې شخصي مؤسسې خپلو فارغانو ته ډیپلوم نه شي ورکولی، خو بیا هم نږدې دېرش خصوصي پوهنتونونه چې له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت دي، موږ ته یې د محصلانو د فراغت اسناد د منلو وړ دي. که ډیپلوم وي او که ترانسکریپت، موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي.
وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه افغانستان تاییدی داشته باشه.
ښاغلی نوربخش وایي دوستانو چې دوی د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فارغانو لپاره د ډیپلومونو د چاپولو کار پیل کړی، چې ښایي لنډ وخت کې د ترانسکریپت تر څنګ دوی ته هم د فراغت ډیپلوم ورکړل شي.
ځینې هغه معتبر هیوادونه چې هلته باید په مشخص شکل باندې یو کوټ موجود وي، دغه پروسه هم تکمیل کړې ده. که خدای غوښتل موږ په دولتي مؤسساتو کې ډیری له 1500 قطعه ډیپلوم هم پیشنهاد کړی دی، او په زمین کې په خصوصي مؤسساتو کې 1550 قطعه ډیپلوم مونږ پیشنهاد کړی دی. مونږ وغوښتل چې دغه پروسه لکه تیر وخت غوندې وکولی شي، له یو معتبر هیواد سره دغه تکمیل کړو. خوشبختانه دغه پروسه مخکې تللې ده.
ګرو د نننی داور غښتنو ته په پام سره د هر تکړه ځوان هڅه داده چې ځان په لوړه کچا په لوړو زده کړو سنبال کړي، ځکه چې نن سبا له نورو سره سیالي یوازې د علم او ټکنالوژۍ پر مټ ممکنه ده. په دې هیله چې افغان ځوانان هم د علم او ټکنالوژۍ په ګاڼه بسی شي، تاندې څنګې بس کوو. مخې ته مخه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ولی ځینې نارینه په ښار، بازار، کارځایونو او حتی تعلیمی مرکزونو کې انجونو او میرمنو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي؟
هلکان دي په خلکو پورزیزي دغه خبرې خلکو ته کوي، چاته کله کله سړی تر کوره پورزیزي اته په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي.
دا ډول خبرې او په اصطلاح پرزی ویل انجونو ته څومره زورونکې دي؟ ولې ځینې ځوانان دا ډول کارونه کوي؟ د دې ډول کارونو عوامل او اسباب څه دي؟ روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د کابل ابتدائیه محکمې پریکړه وکړه چې د فرخوندې د وژلو قضیه د څېړلو په دویم ورځ د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې پوښتنو ته ځواب وایي. د فرخوندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شویو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ په علني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په شمال زون کې د بشري حقونو د ښځو څانګې مشر فوزیا نوابي وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اجباري ودونو پیښې مخ په زیاتېدو دي. فوزیا نوابي وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 870 پیښې ثبت کړې چې د 1492 کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې راغلی و. نوابي وایي چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 25 پیښې ثبت کړې.
خطرمنو اوریدونکو، د ښځو په وړاندې د ډیرو ستونزو ترڅنګ یو غټ مشکل دا دی چې اکثره نجونې چې له کوره بهر وځي د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول کیږي. د ښار په سړکونو، کوڅو، د مکتبونو د دروازو مخ ته ډیری ځوانان لیدل کیږي چې نجونو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي، شپېلکی ورپسې وهي او رنګارنګ پرزې ورته وایي. نجونې شکایت کوي چې په دې وروستیو وختو کې دا ډول مزاحمتونه لا ډېر شوي دي او دوی نشي کولای چې په ډاډه زړه له کوره بیرون لاړ شي. د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکي ارزو چې محصله ده وایي، زه چې پوهنتون پورې ځم ډېره ویریږم، په لاره کې خلک هر څه راته وایي، دا وایي روحان ډېره نارامه یم.
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې خصوصا انجونې سه پانتون تر ازي دا مشکلات په لار کې ورته پیخيږي. زه هم د ارزن قیمت ناراضم او تل دي چې لازم حلکان دي په خلکو پورزيزي دغه خبره خلکو ته کوي، چاته کله کله سړی تر کوره پورزيزي اته په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي. روحان زه دومره نارامېږم سه زه خپل تاسو ته وایم، زه کله سبې جګېږم، کله آمادګی نیسم سه زراسم، ما باندې دومره فشار سزه هتا او کله سد سرخان پسر ماتم پلاروي سي جوړي خورا ز سد سرخان پسر کینم هتا بيخي اشتها مني زه کس پز په دي وير او دارم سه وس دي کور لا ز څنګه تر سره کا پور لا رسم او تر سره کا پور ماته بسوره مزایمتونه کی ز سو څنګه ترغي جو پور زان رسوم.
اغلی ارزو همدارز د هلکانو لخوا د زینو پرزو یادونه کوي چې دی تایوای ارزو وای خلک هتا کلا کلا د دې د کالیو او ټیکری پرنګ هم کار لري.
خو اکثرا خلق هغه پرزی لکه معمول پرزی سی وی لکه که خیسته ای که بدرنگی وی دا سمره نام خدا خیسته دا یا عادی خبر رو کم سی وی مرده زمغواری دا دیر عادی خبر دا سی دا غالکان دیر دا خبری بیا سی کلا ورتوی سی خپل خور مر نداری بیا غوی والا خور مر خلا رو خو خزان لرم که خو بیام سی کلا زی اکثر شین تیکره غوندم نو لگ زرم سرگو سر لکه سی مچ کهی بیا خلقوی سی نام خدا سنگ خخ کهلی دا معمول ده. هغه رنگ د سکل ز مجبور موسم نور غند رنگ نه غوندم کسه خلک باز خبرې کوي که خو ولا شین ټیکره د ما ډیر خوخیږي ولی مجبورم نه غوندم. نو
په سرکونو او کوڅو کې د نجونو زورول کله کله د دې باعث هم کیږي چې ځینې نجونې ل خپل درس او تعلیم نه هم پاتې شي. د کابل اوسیدونکي رڼا د خپل ملګري کې سره ته کوي چې د پوهنتون په لاره یو چا زورولې و، بیا هغې نجلۍ له ویرې پوهنتون پرېښود.
ملګری مې ورته قصه وکړه، کله چې دی غوښتل پوهنتون ته راشي نو یو زر سړي شنیولې وه، بیا ضرورت دی څه چې راغلې وه بېچاره ډېره ډره شوې وه. همدغه سبب شو چې هغه ځان منفق یا نور رانشي، زه ډېره په دې خفه شوم. خو هغه سړی سن یعنی ډېر غټ لوی و، غټ ږیره یوه سپین ږیره سړی وه، یعنی دغې سره نه ښایېدل چې دغسې وکړي. هغه ډېره هیرولې وه، ډره شوې وه بېچاره. کله چې هلته راغله نو دغې تصمیم وویل چې نور ځان منفق رانشي. خبرې پسې کولې ته دې څه پورې راته غږېدل، ویلې چې د چتری لاندې ځم درسه ځم، ځکه ډېرې خبرې نور یم دغسې ورته کولې. هغه ډېره با عجبه نجلۍ وه، ډېره با عجبه وه، هغسې یعنی عجب خپل ډېر مرتوله.
ای ای کجا میری کندلا
سر شد همه بیمانارا
ای 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 کنی.
ځینې وختونه خلک دا دلیل هم راوړي چې انجونې په ښار او بازار کې مناسب کالي نه اغوندي، نو ځکه د یو شمیر خلکو لخوا ځورول کیږي. خو د خیرخانې اوسیدونکي مینا بیا دا خبره نه مني او وایي ما حجاب هم کاوه، خو بیا هم له پرزو نه ومه بیغمه.
کومې جنکیانه چې مثلا تور حجاب نه اغوندي یا بالکل اوږده چپره نه اغوندي، نو خلک وایي چې دا خرابه جلکۍ ده، د دی باندې پروزه وایي. دا بالکل غلطه خبره ده. ما مخکې حجاب کاوه، تور ټیکرای به مې اغوستی، تور چپنې سره تنه دومره وي چې زما دوه سترګې به ښکارېدې. نو خلکو به راپسې چغ ویلې چې وای انتحاري، وای انتحاري، چیرې تیزه تیزه ځي. نو هلته وګوره، هلته وایي چې حجاب وکوي، په حجاب جنکیانو پسې بوګه څه نه وایي. هلته چې ما حجاب واغوسته او باندې تلمه اسلامي حجاب به مې، هلته به راپسې انتحاري ناری ویلی. نو دا د لباس او یا د کالوی خبره بالکل غلطه ده. موږ چې په هر حالت کې هر رقم کالی واغوندو، چې په اسلامي، په حجابي، هر شری چې ځي، یو نه یو بد او ناوړه عمل سره به مخ کیږي. الکان دغه کارونه کوي، اته تاسو باور کوئ سپین ږیری سړیان به تاسو په فکر کوئ دا مې د نیکه په ځای ده. نو هغه به دومره یو بده خبره درته وکړي چې ایرانه به پاتې سي.
د کابل اوسیدونکو رحمت الله وای، کڅوک بیرون جونې زوروي نو ځان سره دی فکر وکړي، کزه دا کار کوم نو سبا به همداسې زما خور ته هم مزاحمت وشي.
څنګه زورول او پرزا ویل د ټول په فامیلی مسله ته کول شو وایو، ځکه چې که فامیلی سلاوی هغه لک چې یو خزه ته یو انجن ته پرزا وی، دا فکر وکړي چې زه دا کار کوم دا یو قرض ده. څوک چې دا کار کوم هغه بیا مو یو مطلب لرو، هغه چې تاسو کړی هغه بیا دی. همداسې یو مسله ده، بیا هغه خلک باید دا پوه شي چې څوک انجن زوروي هغه بل الک بیا هغه خور. داسې یو مسله ده، باید هلکان هم پوه شي او هغه فامیل چې دا به تاسو پوښتنه کوي د زمان جن چې بهر ته ځي په کوم وضعیت ځي، په کوم لباس سره ځي، زمان خزه چې ځي په کوم مسله لباس سره ځي. دا به موږ ټول پکې متوجه اوس، که متوجه وو بیا ان شاء الله دا مسله به حلېږي.
د تعلیم او تربیه پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا، هغه خلک چې انجونی زوروي د دې خلکو هیلي نه دي تر سره شوی او عقده لري.
ما خپل لیدلی مثلا هغه ټلونګ يم تړلې ګیره يم، یا په اسلاس سره کړی یا توري لدنه کې پوښتنه وسی. اول کیدای شي د دوه د اجباري وسی، دغه جلی او دغه خزه چې دای په خار کې ویني، د دې خزه په کول کې دغه سند په پردی روز اړو جامو کې پردی خواره سره د زوند یا د پیسو د میرمن یا د خاوند د اړې کو نه مهارت نه زده کړه، دغه د دې بایس کې گیځدای باوس خزه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسان لري، دای بیا هم کلس بهر وزی. یعنی منظور دانه ده چه چا واده کړی چا نه ده کړی، هیله او غوښتنه نه دی ارزاسوي. هغه څه چې ماته باید ورسی یغه نه دی رسیدلی. هیڅ اجباري واده، هیڅ په کم سن کې واده، کورنۍ ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسی اړتیاوې، ټولنیز اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نسی پوره کوله. کله چې پوره نه کړل دی راوځي، که مثلا هم ولري انحراف کوي.
خغله یزمی زیاتوی زموږ په هیواد کې ځوانان له قانون نه بی خبره دي، او که یو هلک پوشی چې په دې کار سره زه جزا وینم، هیڅ وخت دا کار نه کوي.
یعنی په رادیوګانو کې، اته په ځینو تلویزیونو کې چې انټرنټ تر وجه پورې رسیږي، له دې لارې باید دولت او دغه د ښځو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان، دوی باید هڅه وکړي چې دغو لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي سي که دغه مسایل کیږي ستونزې پیدا کیږي. یعنی دا د یو خود یوې خور ته، یو ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کیږي. او که احیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په و ازار یو انجلی مری و زفک نه کوم چې په ټول عمر کې بزل دی ویژن له دی ازاب نه خلاص ما د کابل الک پدین پی دی خوست الک دی ننګرهار الک دی بدخشان الک پدین پی چې کزه خزه و هم کزه خزه د ازار رقم څه کړي سره سره وسی په نور نړۍ کې قوانين دي اول ستا تسویب دي توشيري بیا تطبیق کیږي دلته اول خو بنئ کای بیا تطبیق کیږي او که څه تطبیق نسبه دغه مسائل پیدا کی کوالک پدی پوسی چې زه کې ویجلی د ازار رقم هغه شکایت وکړي چې کیدې سپګ مسبندیس په ځوان کې مالک ده خلک
د داخلي وزارت د ویان مرستيال نجیب دانش په وینا دوی د 10 اشخاصو لپاره چې انجونی زوروي مشخصه برنامه لري.
وزارت امور داخله برای جلوگیری از یک تعداد از افراد و جوانان ولگرد که بای سازو
د کورنۍ چارو وزارت د هغو خلکو د مخنیوي لپاره چې انجونو او میرمنو ته مزاحمت کوي ورځنی پلانونه لري. د پولیسو ثابتې او سیارې ګزمې مو معذفي کړي دي چې په لسګونه دا ډول ولګردان یې راټول کړي او کچېرې د کورنۍ لخوا موږ ته کوم شکایت وشي نو عاجل اقدام کوو او دا ډول خلک امنیتي ارګانونو تسپارو.
افراد باز پولیس به شکل جداگانه دستگیری و شناسایی ازی اقدام میکنند و او را باز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنید.
درنو اوریدونکو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو، د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه ځورو، خپل لیدلوري ته مثبت بدلون ورکړو او انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو. کورنیو ته هم لازمه ده چې له خپلو اولادونو سره د ټولنیزو اخلاقو او ارزښتونو په باره کې همیشه خبرې وکړي او هغوی وپوهوي چې په لارو کوڅو کې نور ونه ځوروي.
باز هم سلام و روز بخیر.